احمد شبريم استاسو كوربا. السلام عليكم. یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق سشکل د ماشومانو نړیوال ورس په افغانستان کې نلمانځي په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښې غړې سنا اعجاز سره شفیدلی یو.
پی ټی ایم خو زما په خیال دې وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنګ مخالف تحریک دی.
د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې خلک د مځکې پر سر په خاورو دوړو کې تاود لمر ته هغه دواوې خرڅوي چې په نړۍ کې د ډاکټر له نسخې پرته څوک نشي اخیستلی. دا سادیه واورېدونکي پروګرام هم در وته کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وشوه. طالبانو په بلخ کې د یو ډاکټر وژل کېدل تایید کړل. په ایران کې د بشري حقونو د یوې مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وسوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر 6 کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د 24 ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې هم د اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې مشر هیو ویلیانسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پرمهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او له دې 9 میلیونه وګړي د قحطۍ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزي آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی. د بلخ ولایت د روغتیا ریاست سرپرست مولوي صدام نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د ډاکټر نادر عالمی مړی د مزار شریف په لومړی حوزه کې موندل شوی.
ډاکټر صاحب شهید نادر عالمی د شمال یو عزتمن شخص و چې دوی میاشتې مخکې اختطافچیانو تښتولی و او داسې ښکاري چې تېره شپه د سختې شکنجې په نتیجه کې مړ شوی دی. موږ یې جنازه وکړه.
ډاکټر عالمی چې په مزار شریف کې د یوه رواني کلینیک مشر وو د وږي اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول شوی وو. د هغه کورنۍ ویلي چې تښتونکو د ډاکټر عالمی د خوشي کېدو په بدل کې د 10 لک امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په کابل کې ځینې ښځې او نجونو د یوه کتاب د مخکتنې لپاره سره راغونډې سوې. د دې پروګرام یوې تنظیمونکې وحیدي امیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنجشنبې په ورځ د خیابان اعتراض او قدرت د کتاب کره کتنه وکړه. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ښځو دا ډول فرهنګي غونډې چندان نه دي سوي. د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې ښځو او نجونو په وار وار اعتراضونه کړي او له طالبانو د خپلو حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کرج ښار کې تیره سېشنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دغه کس د 2019 کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو وژل سوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هبا مورایوف په ویلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بې رحمۍ عام عمل دی. ارمنستان وایي شپږ سرتیری د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل سوي. دا وروسته له هغې چې تیر کال د بلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو د څلورو څلوېښت ورځو لپاره جګړه وه، تر ټولو سختې نښتې بلل سوي دي. آذربایجان بیا د تیرې سې شنبې په شخړو کې د خپلو اوو سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دواړو لوریو د دې تازه شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچولې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي له څلورویشتو نورو سرتیرو سره یې ارتباط پرې سوی او د آذربایجان ځواکونه د دوی دیارلس سرتیری د اسیرانو په توګه ځان سره ساتي. او د پولینډ پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو ور بیا لږ شمېر پناهغوښتونکو له پولې پولینډ ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناهغوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونو یې بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه سوي دي. له دغو تحولاتو ښکاري چې د اروپایي ټولنې په ختیځه پوله کې د پناهغوښتونکو د څو اونیو بحران په کمېدو دی، خو لانجه لا هم خاتمه نه ده. اروپایي ټولنې د بیلاروس هغه پیشنهاد رد کړ چې له مخې له دې ټولنې د 2000 پناهغوښتونکو د منلو غوښتنه سوې وه. اروپایي ټولنې د بیلاروس پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو تور لګولې چې پر بیلاروس د بندیزونو په ځواب کې په لوی لاس پناهغوښتونکي د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا سرحد ته راوستلي دي.
احمد شبریم د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1945 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ سږ کال نه لمانځي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې سږ کال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ توره ده. د یونیسف په وینا نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له 1 میلیون زیات یې د قحطۍ له چریګوار سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف ویلي چې سر لننې د راتلونکي 4 ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور، خپل ډیجیټلي فعالیتونه یې درولي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف ویلي له 4 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به یې څنګه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نه شي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کړي. له دې ورهاخوا په افغانستان کې بیا تعلیم ته د ماشومانو نه لاسرسی بله جدي ننګونه ده. یونیسف دغه شان ټینګار کوي چې ټول افغان ماشومانو ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. اقبال سره چې د شپږو اولادونو پلار دی وی له تیر یو کال راهیسې خپل اولادونه د تعلیم په برخه کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اندېښنې له پخوا اوس زیاتې شوي. یو خو د تعلیم له نگاهنه چې ماشومان د اوس هم تر شپږمه پورې چې کوم ابتدایي زده کړې دي هغې ته خوځي، مګر د دې نه پورته څومره زده کوونکي چې دي اول قیاس به یې په ځان وکړم چې خپلې لورګانې مې دي هغه نه شي کولی چې مکتبو ته ولاړې شي. دغه یو کال کېږي چې دوی همدغسې دغه تېرې چارنیمه امتحان نه را په دې خوا دوی مکتبو ته نه دي تللي او دغه د اوس هم برخلیک معلومه نه دی.
سراج په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره باید جدي ګامونه پورته کړي. له دې ورهاخوا بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او په ملګرو ملتونو کې د دوی د استاسوالۍ لپاره نومان سهیل شاهین ویلي چې دوی د نجونو او هلکانو تعلیم ته ژمن دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټول افغان وګړو ته به د اسلام په رڼا کې له ابتدایي تر لوړو زده کړو پورې یو شان د تعلیم حق ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې جمهوری نظام ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون خورنې د غورځنګ د غړي او د پاکستان د پارلمان د استازي علي وزیر د زندان نږدې یو کال پوره کیږي. د هغې میرمنې د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دومره مایوسه ده چې د ځان وژنې فکر ورلوېدلی. پر علي وزیر د ریاست په خلاف د خلکو د پارونې تورونه دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربیره د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت اسلامي د علي وزیر د ملاتړ لپاره ږغ پورته کړی. په دې اړه د بشیر ګواشاپور د علي وزیر د میرمنې په فریاد پیل شي.
کور وړانګ داس کېد د وژنه چې دای نشته سړی چې دا خودکشي وکړه دومره غوسار دي چې څه یې کړی دي چې موږ تباه کړو.
په ژړا سر د ښځه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایره علي ده. د څلورو لوڼو او د دوو زامنو مور سایره علي له یو کال راهیسې د هغه د راتګ په انتظار ده. نوموړی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي، نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی. علی وزیر د تیر کال دسمبر راهیسی په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهراب ګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتی ادارو نیوکې کړې وي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایره علي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18مه په کوټه کې په یو تقریر کې وویل
علی وزیر کے باپ سے
د علی وزیر پلار او کورنۍ سره ز ل دیر شو کلونو پی جنم د د کورنۍ ول لس غړی په دز وجل شوی دی. د پی ٹی ایم سره اختلاف په خپل ځای، خو پی ٹی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک، نو بیا ولی علی وزیر بندی دی؟ خو هغه خلک خلاص دی چې ګولۍ چلوي.
د علی وزیر د قید موضوع د نومبر په 18مه د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شو. دغه مهال درې دیرش بلینو د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په محل منظور شول.
سیکنډ امندمنت سټینډینګ ریپ اف سلیټر مشتاق احمد
خپدی دمرا ډیرو اوازونه کې د جنوبی وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غاغنه وو. د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت و غند.
علي وزیر کا یہاں نہ ہونا قابل مذمت ہے.
د ملی جمهوری غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي، خو یو سوله خوخه پښتوني بندي کړی دی.
دا خبر اوس ډیره واضحه ده چې دلته د ټی ایل پی خلک رها کیږي یا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کیږي یا دا علی پکم دغه چینی ول شوی دی پکم تقریر دغه شان تقریرونه زی په دلته نورم شوی دی. د پنجاب ډیر پارلمنټریز چې دغه دا خبرې کړې دي هغه باندې به مقدمه هم جوړې دي، خو هغه به ډیر زر ضمانتونه هم شوی دي. خو لبته مرخه د علی په کیس کې دا کیسه بخي نشته او ټول نظام چې سونه کنټرول دی دا هغه یو نوی مثال هم دی. او بل ته مغه خبره چې دا کم ډسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاست مدار راځي هغه په کم تقریر نیول کیږي هغه سره یو قسم چلند کیږي او دا سره به بل طرف ته یو پښتون پارلمنټیرین هغه چې یو تقریر کوي هغه سره به بل قسم چلند.
په کراچۍ کې د بندي علي وزیر په اړه مو چې کله د سند وزیراله دفتر سره رابطه وکړه نو هلته یو سیکرټري د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې د عدلی په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو په اړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمې اوریدنې شوی او په هغه فردي جرم عاید شوی، خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوا سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخنه وغواړي نو خوشی کېدلی شي. په اوس په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي. علی وزیر د جولای په 4مه باجوا ته په لیګل یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخنې مطالبه کول غیر آئینی کار دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ غړی علي وزیر چې سوله ییز اعتراضونه یې کول له 1300 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. بل لور ته په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوي خوش کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړ، خو پخوا حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و. د سعد رضوي پر خوش کېدو ګڼو فعالانو اندېښنه ښولې او دا یې د پاکستان سیاسي دوه مخیتوب بللی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مخکښ غړي سنا اعجاز سره زما همکار مرکه کړې ده. او په پیل کې دا پښتنه کړې چې د علي وزیر د خوشی کېدو لپاره تر اوسه هڅې چیرته رسیدلې.
د علي وزیر چې سپورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې اچولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغې کې زما نوم هم شته، د منظور پښتین نوم هم شته. زموږ د تقریبا یو کم سلویخ ملګري دي چې هغه پکې دغه دی بوک دي. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې دغه خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي. اوس کوم غړو به سوال ته وګورو هغه مشران چې دغه خود ته او تری خالم کړی دي، انسانان یې موجلې دي، لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګانې دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګانې کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زمانه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چا ته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي. مونږ سره تشدد شوی دی، زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی، زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی، زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي. پس درګه مقدمه دي، زه په دې وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنانو او بیا هم موږ سردا کیږي. د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دي، خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز جن د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی.
اوس حالات هم بدل را بدل سول. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي. په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ؟
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې ده. مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبر وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې دا دي ځان له جوړ کړې ده. ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي. دا فرق دا توپیر مونږ نه منو، ځکه چې ٹی ٹی پی چې کوم زیان رسولې دي نو هغه سیویلینز تر رسولې دي، هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي، هدفي وژنې د نشنلیسټو کړی دي، د عوامي نشل ګوند پسونو خلک یې وجلی دي، د کسینو نشنلیسټ خلک یې وجلی دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو، کم د جرګو د مرکو خلک وو، هغه ټولې وجلې دي. زیان خو بیا هم مونږ ته رسېدلې، 80,000 خلک وژل شوي دي، زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسېدلې، زمونږ سیاست ته نقصان رسېدلې دي، د کوټي وکیلان وژل شوي دي، د ای پی ایس ماشومان وژل شوي دي. نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دی. او بیا داسیم کې کی کلستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینسګرتوب او د لوزنامې دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عادت ته وګوره. په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم وشو کم د مینسګرتوب چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی شبکې طرف لمرستي کیږي چې دا وشي. نو زما په خیال زه تاسو ته لک تکرار کم چې داسې قسم لوزنامې داسې قسم مینسګرتوبونه دا ډیر ډیر ځل شوی دی. خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې سره لاس تر وړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قانونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کیسې کیږي، خو د دې سره اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره د بیت الله محسود سره د حافظ ګل بادر سره په خیبر کې د منګل باغ سره په باجوړ کې دا ټول سره شوی دی وار په وار. خدا چوکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوی دی نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دی چې کله دی ته ضرورت بیا دی اغه ډلې استعمال کی چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه غړي سنا اجاز
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
سمیع الله په غزنی کې تابوتونه جوړوي. دی وایي د طالبانو له راتک سره کاروبار خراب شوی، خو له دې پلوه ورته خوشحاله دی چې په دغه ښار کې د یو بل وژل بند شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شیان جوړوي. قسمی اولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنی ناست دی. دی پر سړک تیریدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی اولا تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمی اولا وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود هفته 60-50 ما تابوت جوړ میکردیم، حال دوسته ما 10 شاید جوړ نکړم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي سوي دي.
غلام کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه دم مردم در شکا بود یګار فضا خدا به خدا بود کم شده بشه خوشحاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې سوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یوه شرکت او شپږ ایرانیانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په آنلاین ډول د ګډوډۍ د جوړولو تور پورې کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. ولسمشر جو بایدن د واک له ترلاسه کولو یوه میاشت وروسته ویلي وو چې ایران او روسیې د امریکا د تیر کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅې کړې وې. ایران د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ په 6 ایرانیانو او یوې کمپنۍ چې په ایراني ولاسلو کسانو پورې تړاو لري بندیزونه ولګول. دغه وزارت ویلي چې د کسانو د دې لپاره چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکوونکو اعتماد زیانمن کړي، د امریکا په انتخاباتي سیستم کې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅه کړې وه. پر دې سربیره د دغو کسانو په منځ کې 2 چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي، د نیویارک محکمې ته په خپل تور اعتراف وړاندې کړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې د شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي دا کسان چې بندیز پرې لګول شوی دی، د امریکا په انتخاباتو کې د تخریبي نفوذ لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عوامل و. د دې راپور له مخې امریکا د ایران په شمول د حکومتونو تر ملاتړ لاندې عواملو سایبري هڅې کشف کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول اداروي کمپنۍ یو شپږتنه نور چې بندیزونه پرې لګول شوي د 2000 د اګست او د همدغه کال د نومبر ترمنځ په 4 میاشتو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه په اوج کې وو، په آنلاین ډول د خپلو هدفونو لپاره هلې ځلې کړې دي. د راپور له مخې دا کسان بریالي شوي چې د امریکا د ځینو رسنیو اکاونټونو او یولسو دولتي ویبپاڼو ته نفوذ وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د شتمنیو د کنټرول د ادارې پر اساس دغو کسانو دروغي معلومات خپاره کړي، جعلي ویډیوګانې چمتو کړي او رای ورکوونکو ته یې ګواښونکي ایمیلونه استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پر شپږو ایرانیانو د بندیز په اړه په غبرګون کې وویل چې دا د امریکا د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ د ناکامو پالیسیو دوام دی. د ایرانی وګړو له لوري د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا به اساسه او د عامه افکارو د تیر بسلو لپاره وبلله.
ستاسو له پیغامونو
زه
زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت سره په تماس کې يم. زه د ټولو هیوادوالو په خاص ډول د شتمنو کسانانو سره یو هیله او ارزو لرم چې افغانان اوس لاس نیوي ته اړتیا لري. زموږ نوي فیصد خلک په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو پر ځای د دې چې موږ نړیوالو ته خولې وازې نیولي، د هغو سره مرسته غواړو، د طالبانو سره مرسته غواړو، نو باید موږ د افغان مسلمان غیرتي غیر ملت باید خود به خود لاسونه سره ورکړو. سړی خپل کور ته نیمه ډوډۍ خوري، هغه نیمه د همسایا سره نیمایي کې. انشاءالله تعالی الله پاک به دې ته خیر او بدله هم ورکړي، او زموږ بېوزله هېوادوال به تر یو حده دغه اقتصادي ستونزه په امن کې وي.
عصمت الله یم، ورور د پکتیا ولایت نه. مخدا دغه طالبان هغه تنګ یو کنه په شپې په یوه بجې راشي وایي چې روټۍ راغی، ډوډۍ موږ له ډوډۍ له کومه ځای کوم، چې سره به څه کوم وروره. الله سلام
بلې رحمت الله مجاهد د کټواز تماس سوایم. ازادي راډیو دغه پیغام باید زما پیغام لوړ پرو چارواکو د طالبانو مشرانو ته ورسوي، خاص طالبانو ته او ټولو ته، د اسلامي دولت ته، اسلامي امارت ته، د ټولې نړۍ انسانانو سلام وایم. بعد سلام دا ټول اسلامي امارت ته چې تاسو اسلامي راغلي یاستئ، موږ ورور جانو تاسو سره کومک کو، ملت کومک سره کو. جماعت چې به یوه ګوله مړۍ درکوله، یوه ډوډۍ به درکوله، نړۍ به درته پیدا کوله. اوس تاسو ما مایبینو ته، معلمینو ته، معلمانو ته معاش ورکوي، او لر کومه یې ورته پیدا کوي. دا د ورځې 15 ملیون روپۍ تاسو ته خالي، 3000 پاسپورټو راځي کابل کې، پاسپورټونه جوړیږي، او ګمرکونه چې دي، ګمرکو چې تاسو 300 روپۍ راځي، هغه به یې خدای ته معلومي، او تاسو ته به معلومي. تاسو ول د افغانستان ملت سره دوکه کوي، ول د افغانستان ګړو مایبینو شهیدانو دغه سره دوکه کوي. یاره کمی دا مایبینو معاش ورکوي، د شهیدانو ورکوي، معلمینو ورکوي. هر کومه یې تاسو پیدا کوي، که کله امریکا خدای مهربانه کړه رای کو، هغه بیا روپۍ تاسو درواخی. اوس نن سبا خلک ډېر اقتصاد ضعیفه ده، در بدره دي، شهیدانې ورکړي دي، یخم راغلی، زمم راغلی. هغه موږ ملت یو، د ټول ملت دغه غږ ده، لکه دای ماسې غږ ټول ملت دغه خوښه ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر څلورنی مو بجو ورسته ازادیا و اوریدون کې پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخ ګن نور ثبت شوی پیغام نه خبرو. د ازادي رډو په دې خبرونه کې مو دا مسله هم راخیستې ده چې په هلمند کې د سړک پر غاړه خاورو جوړو ته یو شمېر کسان درمل پلوري. ډاکټران وایي چې دا درمل شایي له تاریخ تیر شوی وي، او که چیرته له تاریخ تیر شوی هم نه وي، خراب هوا، لمر، دوړي د دوا کیفیت خرابوي، او دا ډیره خطرناکه مسله ده، باید مخه ونیول شي. په دې اړه به وړاندې واوري خوست یو پزړه پوری موضوع راخلو. د فضایي چارو متخصصانو په یو مریضه منصومه کې چې زموږ له شمسي نظام 150 نوري کاله لري ده، د سیارو حیرانوونکی حرکت لیدلی. دوی وایي د دې منصومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره توپیر لري. نور په دې راپور کې
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په استرانومي اند استرافیزیکس مجله کې د یوې خبرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی را څرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو 150 نوري کاله لري ده. سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې را څرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار را وڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علوم و پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې، او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستورپیژندي وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی، او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون اوونس بورر چې د دې څېړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډېر احتمال دا دی چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري، در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
څلور نیمه بجې شپې وو، سم لنډ خبرونه.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه منځل کیږي. سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده. یونیسف ویلي چې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر د څلور ویشتو ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلای سي. د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څنګه مشر په ویلامیه کې ویلي چې دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پیښوي. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص ډاکټر نادر عالمی د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی دی. ډاکټر عالمی دوی میاشتې مخکې په مزار شریف کې تشتول شوی و. په کابل کې ځینې ښځې او نجونې د یو کتاب د مخکتنې لپاره سره را غونډې شوې وې. د دې پروګرام یوې تنظیمونکي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د مبارزو ښځو د حرکت غړو د پنځمې په ورځ دا غونډه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د چارواکو غوښتنه وکړه د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده. ارمنستان وایي شپږ سرتیري د دې اونۍ په لومړیو کې له آذربایجان سره پر پوله په تازه نښتو کې وژل سوي دي، او د پولند پولیس وایي چې د بیلاروس لخوا د ځینو کمپونو له خالي کولو وروسته یو وار بیا لږ شمیر پناه غوښتونکو له پولې پولند ته د اوښتو هڅه وکړه. د بیلاروس د قلمرو په دغو کمپونو کې پناه غوښتونکي په سړه هوا کې شپې سبا کوي چې په سلګونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد عراق ته ستانه سوي دي.
په هلمند کې درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. ډاکټران وایي د سړکونو پر سر د غیر قانوني درملو د پلور مخه باید ونیول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمه د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګا او د نادالي ولسوالۍ د بازار د نورې سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خدلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دی خاورو کې پر ټاټونو سرل مرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. د کسان هم ټاټ راځوړند کړي خو درمل یې سرل مرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته د خپل ناز دی. درمل پلورون کې دلته لا خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد موږ ته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې دی دلته پلوري.
کلکول سره ستا معنا پیناډول سره ستا سیپتران شربتان سره ستا انتاشید شربتان سره ستا نو کومي ګولې سره ستا مکسلین شربتان ستا بیسلین ستا خو دا
اسمونه. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایښي دي، چې شین کاغذي ګولې، سور کاغذي ګولې، جاړه او سره شربت. د نادالي ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمیر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لړلې مچي ولا او زبي ولا وایي
یا د چاټ یا میز یې شي خپل مچر بغا ته خپل دوای پرېږدي برا د خلکو ته سودا ورکي د خلک دین راځي در شګوري. یعنی د سانان د بار د دوا
په دې ترتیب سره په دامیلو کې چې په دامیلو کې دغه دواخانی چې دغه بندي کې یو ځای ته ښه ځای ورته پیدا کړي چې خپل معنا د لمر ونه وي دا دوا چې لمر وي دا
سره په دامیلو کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي نو موږ د امارات څخه غوښتنه لرو چې د دې ششه په خاني جوړي کې د مسلمانانو استوي د شتو خلک دي هیڅ نه لري د مفلس غریب دي د امارات څخه موږ د غوښتنه ده چې د دې میلو دواوی بندسي
د نادالی ولسوالۍ دغه اوسیدونکو وایني واز د پانادالی بلکې په مارجی ناوی او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکی کسانو لخوا پلورل کیږي په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سی او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سی
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر لخوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي فارماکولوژي نه وي نو حتما دغه شان کې د سغلتي رامسته کیږي او د دوا د پرې چې ګټه ورسی ساید افیکټ چې جن بیا وارزه تبارس
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین هم په دې اړه اندیښنه ښیي او وایي چې دغه کسانو په لټون دي څو وینسیا او قانوني چلند ورسره وکړي د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازي په هلمند بلکې په اورزګان او د هیواد په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پلورل کیږي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د دبليو اف پی له ویان سره مرکه هم لرو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم زبریال افغانیم د لنګرار نه خبرې کوم کومه طالبانو اعلانیه چې ورکړې پرشکی کې د موږ د وطلوالو کسان نه بغیر کسان دې مرج دی موږ ته څه پته لګیږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو دا طالب دی دا داعش دی دا بل څوک دی خو کومه لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی ای د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي د خدای روي ته وګورې د قرآن روي ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې پښې ورکړې تنې ورکړې کونډې یتیمان راپاتې دي دوی د اردو والا سره ظلم کوي د پولیسو والا سره ظلم کوي د شګوانو سره ظلم کوي د خدای په خاطر د قرآن په خاطر باندې د نورو دا ملت پرېږدي السلام علیکم د ننګرهار نه خبرې کوم د طالبانو خوا چې کوم وژنې کیږي د طالبانو خوا کومه د پی وژنې کیږي کوم خلک تر کیږي دومره په تیر نظام کې نه وو ولې د خلک مسلمان نه دي څنګه چل دی او کوم ډول وژنې کوم تورې وژنې تیر ورځ د نیر نه 50 نفر راو باسل سرونه نه وتنی وي والسلام په احترام
السلام علیکم حامد ام د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مو دا ده کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکاندارانی اوس راغلي دي دکانونه مې تر کوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دی 15 روپۍ واړی او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان شروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړو کې دکان امینو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پی راځي منکرانی شینیو زمنګ دکانو کرایه 2000 یا 2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000 یا 2500 به مونږ ته راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دوکانونه هم پرېږدئ، دیوال پکې وکړي.
د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتاً پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتاً وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سمخ یو، او د بله ځایه مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار ہم ہلمند گریش ولسالی سر پیغام لکھ کر غلے ارج داد در نے ستر مخ سے گریش ولسالی د سقوط حالات نو د جنگ کو وقت کی تو بازار سے ملکان او کورنی خلق ټول او په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلګ نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصي شان اخستل، چې د حکومت کې د خلکو سے شخصي موټر واخستل، موټر سایکل د نو اخستل، د مکتبو سے غالي او پرشنو او شوکي وړل، د خلکو سے ډیر شان واخستل د حکومت په شان په نامه باندې. نو دا خلک شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرد خلیفه کېږي، د خلکو د کورو څخه شخصي شان وویستل. دا د حکومت کې خلک خو نه یوازې طالبان او په بازار کې بل څوک نه و، شان هم طالبان وي او مشران وایي وعده وکړل چې دا خلک به ګرد خلیفه کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستا کېږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو تروته پر وسلوال نه پاره مسترای نه چا حساب سره کړی دی، نه چا د حساب د پاره راوستل دی، نه چا راغوشت دی. نو ولې څو سم په دغه تمه ناس چې خپل حساب شان په لاس ورکړل شي او خپل حساب غوښتل کېږي. نو سن لرم، السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، جواد حیران ما د جلال آباد څخه. دا د اړیو نه غوښتنه کوم، لازمه پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شوي دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دغه د طالبان دوی سره سخت ناجایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او 5 ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار د خاص الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی. د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو باندې واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مسود څوک کوي، صحیح حقوقونه مو شي چې نور کو کسل کنه ځنه چې زر کنه ځنه مصر قران باندې ایمان لوي دی، قران مغوالو قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم، سلام د زغیر ادو ته ورزی جوړ وره دغه مرستي چې راځي دغه چې د طالبان لکه د سابق زور واکي خپل یا خي بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورخی دغه در سړي په لاس ورکی د مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه بش برغان ته خلک راغلي د مزار کې ګرځي د طالبان ته پران دیواله او یو بوجي ورکړي نور کړي واره ته بالا شهر اكو نیم پیرو دا رقم ورکړي دي شي نه رسېږي د خلکو ته، د ملکي خلکو ته، دغه خلک به له لکه سابق دغه چې اخی د خپل مرګور باندې تقسیمي دغه دي دغه چار سړی مرسته کوي دغه دي نبر ورته صحیح چې په کورو کې هر سړی تخبل لاس ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی له خوست نه. ګران همکارانو، که زما پیغام نړیوال تور سوال زبرتاس نه منندم، ځکه ماته هر پکت پکت امدا یو خیل را پد تاسو خپل پیغام ساتم. زما رستل شو يم په دیوتن کې یو مکتب و غم ډیر باندې باندې کلو، زما خیر باندې خاور وړول خو ما سره نړیوال کومک ونه کلو، زید شواد نه ونه بسلام ژوند نستل شو يم نور نه غم نه لایم نه کوم لکی نه د کټ ستر ژوند د هر څه کی دوی وای منو به پر رکن ته حالت کی زغموی خو نور نه کی ګلمانه. زاو زما کورنۍ زنه غوړم چې خپل کورنۍ برباد کړم، زه هیلی لرم زرت نن کلرم.
سلام نن نه کې هله خې پر ځان مې ومه نه ګولولي وطن یار يم، اړي کمی د پکتیا ولایت اریوب زاځي نه نیولې. ما مخ کې تاسو سره پیغام شریک کړو چې د ازارې رادیو څخه پیدل تډيري کمزوري دي، متاسفانه چې جوړي خيوري نه شوې هغه په اس دبليو کې اوس به سي څخه چوري ورکه شوې.
بله سلام علیکم زاوت الحکیم خبرې کوم د کابل سره میډی کني ولې دا وروره مې نظامی خلک یو سلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو او په دې الله سور کړي د سلور میشت کیږي چې بیکار یو اس کار روزګار نه لرو هریانې څه وکړو نو موږ مجبوره کیږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته ولاړ شو موږ څه وکړو کار روزګار په افغانستان کې نشته.
السلام علیکم فرحان یم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی یو پوښتنه ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا خپل وسلې یا سره د دروازه